द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستڑی مشی دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو او ٹی وی دے پاکستان کے دے وقت تماسوتن لس بجے افغانستان کے تماسوتن نہنی میں اودل تا واشنگٹن ڈی سی کے دروز دو لس بجے شوی دی دا نہ روز دا او دا کال دے 2015 لسم دا جنوری دا میاشت دو لسم نیٹا دا دا ڈیوا ریڈیو او ٹی وی پر دی یو ساتا خبری خبرونه کې ز انیلا خالد
او زه نصر کاکړ خو کال دی 2018
2018 بخنه غواړو د ډیو ریډیو او ټي وی په دیو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو خدنن ورځې زنه مهم خبرونه صدارنګ دي
د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی نن په کابل کې مطبوعاتو ته ویلي افغانان زیاتره وخت د ځینو پرمختګونو په اړه ډیر شکونه لري خو دا ځل د سولې بهیر کې امریکا او چین ګډون ورته باور ورکوي
مطبوعاتی رپورٹونه وایي وزیر اعظم نواز شریف د چین نه پاکستان ته اقتصادي راهداري په اړه زیاتی دن کې اندېښنو وروسته په پښتونخوا او بلوچستان کې د و او پنځه صنعتي اډو جوړولو لپاره ځایونه خوښ کړي دي خو د اولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي
او د ترکیه استنبول شهر کې ځانمرګي حمله کې نږدې 15 کسان وژل شوي د ترکیه حکومت دا کړی چې ځانمرګي د شام اوسیدونکي وو
دا او د نورو مهمو خبرونو او رپورټونو د پاره موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه ته یوري بیا شرغ لاسته لکه څنګه چې تاسو په سرټوکو کې واوریدل مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي په بلوچستان کې هم 12 کسیز کابینه ل دریو هفتو ل ځنډ ورسته سوګند اخسته دي خو د خبرونه پیل کول ل اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان په وړو صوبو کې د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې پاړه راپورته سوي اندیشنو ته د جواب ویلو لپاره وزیر اعظم میا نواز شریف د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې د صنعتي سیمو د جوړونې اعلان کړی دی خو د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود اندیشنه څرګنده کړې چې دا اعلان به یوازې تر کاغذونو پورې محدود وي نور تفصیل ارشد حسین له اسلام آباد راکوي
د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې په غربي لارې د ځانګړي اقتصادي زونونو د قیام د پاره جوړې کړې شوې لسکسي د کمیټې خپل رپورت د وزیر اعظم دفتر تر وړاندې کړې دي او دغه کمیټې په بلوچستان ایالت کې غربي لارې باندې د خصوصي اقتصادي زونونو د قیام د پاره 15 او خیبر پښتونخوا ایالت کې 2 ځایونه خوښ کړي دي د رپورت تر مخه بلوچستان ایالت کې په غربي لارې چې د خصوصي اقتصادی زون د قیام د پاره کمزاینه خوخکلی شوې دي هغه کې پزر اکړ ازمکه پروت د تربت انډستریال اند ټریننګ سټیټ په 15000 اکړ ازمکه موحد د خوزدار انډستریال سټیټ د کوټي سره نږدې د دشت انډستریال زون زر اکړ ازمکه باندې مشتمل د بوستان انډستریال سټیټ او دغه رنگ د قلا سیفولا جوب او لورالای انډستریال زون پکې شامل دي دغه لسکسي د کمیټې خیبر پښتونخوا ایالت کې په غربي لارې د خصوصي اقتصادي زونز د قیام د پاره هم و ځایونه په ګوته کړی دي چې پکې په مانسیرا کې په اتیا اکړ ازمکه پروت د ماربل اند ګرینایټ اقتصادي زون نوخار کې په زر اکړ ازمکه صنعتي زون او غازی سره نږدې په نوي اکړ ازمکه صنعتي زون شامل دي رپورت کې ویل شوی چې خیبر پښتونخوا کې په غربي لارې پروت د هتار په صنعتي زون کې به هم پراخوال راوستي شي او ډیرا اسماعیل خان کې په اته اتیا اکړ ازمکه پروت اقتصادي زون او کوهاټ او کرک په پوله اقتصادي زون پکې هم شامل دي او بنو کې هم په 1500 اکړ ازمکه پروت د اقتصادي زون د قیام د پاره ځایونه خوښ کړي شوې دي ښکارا دی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت په وفاقي حکومت باندې د غربي لارې لومبه د جوړولو پر ځای د شرقي لارې جوړښت ته د ترجیح ورکولو تورونه لګوي او د خیبر پښتونخوا حکومت هم دریز لري ک په غربي لارې خصوصي اقتصادي زون نوي نو بیا د تش سړک جوړېدل ورته د منلو وړ نه دي د شپږ سلويخ ارب ډالر په لګښت جوړېدونکو پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه درې لارې لري چې پکې تر ټولو مهمه لار غربي لار ده او دویمه شرقي لار ده او دریما مینځنه لار ده. خو د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ښاغلی سید عالم مسعود وای کله چې هم د غربي لارې په حق له وړې صوبې را پاسي او اواز پورته کوي نو وفاقي حکومت سناسه شوشه ضرور پرېږدي. او بلوچستان خیبر پښتونخوا ایالت کې په غربي لارې د خصوصي اقتصادي زون د قیام لپاره د ځایونو د ټاکلو دا خبره هم دغه شان یو حسد ده.
پنجاب چې کوم سندي تجارتي مرکزونه دي هغه د پر وګړه د بجلی منصوبې ورکړي چې کوم 3300 یو کم اتیا ارب روپی دي هغه به 1000 میگاواټه بجلی پیدا کوي او په د چین په پیسو باندې با د کریډور په پیسو باندې با په 300 ارب روپو کې د پنجاب بجلی نظام بدلیږي نو هغه به 15000 میگاواټه بوج اوچتول شي. زمانه خبر پښتونخوا بجلی د 1100 میگاواټو نه زیات بوج نشي پیدا اوچتولې. د بلوچستان بجلی د 1500 میگاواټو نه زیات بوج نشي اوچتولې. صنعتي زونونه تجارتي مرکزونه په هغه ځای کې وي چې په کم کې د ګیس مسلسل ورکړی کیږي بجلی مسلسل ورکړي. مثلا موږ ته شپېتم اعلان وکړي خو چې د بجلی دغه نظام وي زمونږ د بجلی دغه تارونه وي زمونږ د ګیس مسلسل نه وي نو دغه به اعلان خو وي خو دغه څه معنی نه لري.
که څه هم د خیبر پښتونخوا ایالت صرف د پاکستان چین اقتصادي راهداري د پروژې لاندې لومبي د غربي لارې سره د هما اقتصادي زون د جوړښت غوښتنه کوي خو د بلوچستان ایالت ملت پاله ګوندونه د گوادر په بندرګا او په خپل خاوره کې د پرتو شتمنو اختیار هم غواړي. خو د منصوبه بندي او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال وای چې د پورت اینڈ شپینګ آئینی اختیار د وفاق سره دی. ولی سیړونکي دریز لري چې آئین د قرآن ټکی نه دی او کوړې صوبې په خپل وسیلو اختیار غواړي نو په دې اړون پکې بدلونونه راتلی شي. خو که د پنجاب د اکثریتي ګوند ټولاندګیر وفاق داسی کول او غواړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. یو ځلې بیا به تاسو ته ووایو چې د نهې ورځ دا کال دی 2018 او د جنوري د میاشتې 12 نیټه ده. موږ سره نور هم مهم رپورټونه ستاسو دپاره شته دي خو اوس زو خیبر پښتونخوا ته چېرته چې د صوبایي اسمبلی مسلم لیگ نون غړو یو پریس کانفرنس کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د چین او پاکستان اقتصادي راهداري لا سیاسی رنگ ورکوي او مسله زیاتولو کوشش کوي. هغه دا سی ولی وای په دې حق لبانی تاسو ته د ډیو ریډیو خبريالي سادیا قاسم شاه رپورت وړاندې کو.
په صوبه خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني لیډر سردار اورنګزیب نالوتا، ایم پی صوبیا خان او عبدالستار خان په پیښور پریس کلب کې د دغه اقتصادي لارې په حق لا پریس کانفرنس په وخت ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې نه هڅه یو سیاسي مسله جوړه کړې.
زه د دې ایم پی په حیثیت نه د دې صوبې زما خاور ده او زمونږ د ترقې زیاتې زمونږ سره هیڅ زیاتې نشته. زمونږ د ملک زمونږ د پاکستانیانو سره د پی ټی آئی او دا ټولی بیا دوباره پی سکورینګ کوي څنګه چې مخکې چې میا صاحب ترقیونه کی او مونږ ته ووټونه مونږ بالکل آؤٹ د سکرین نه کی دا د دې د پاره د لابینګ سٹارټ دی. سدوی چې د خپل د دوی وزیر اعلی چې ناسې ټول ورځ سلور بجو پوری هغه ټول سره ناسې نو زمونږ صوبې سه حالات دي. صرف هم دغه داندلی داندلی او ابجکشن ابجکشن ابجکشن په دې باندې خو نه کیږي کنه.
ایم پی صوبیا خان وای چې د صوبه خیبر پختونخوا کمی اندېښنې وي او کم سوال نو احسان اقبال سره زی وړاندې د هغې ځواب ورکړې او دوی وویل چې په صوبې کې د دې اقتصادي منصوبې لاندې به کم توانایي منصوبې عملي کیږي. هغې کې د صوبه خیبر پختونخوا برخه د پنجاب نه زیاته ده.
د 35.86 بلین چې دی دا پرایویټ سیکټر خرچ کوي او هغه به دا منصوبه دا څونه انرژي باندې دي دا باغی دخ کوي. باقی هغه دا ویلا چې په کوراکورم کې چې کم دی په دې روډ باندې باندې نیم چاینا انویسټمنټ کوي نیم به زمونږ د پاکستان انویسټمنټ دي. نو دا روډونو چې کم زمونږ مخ کې د موټر وی کم لاین دی نو دا هغه سره به دا جوائنټ شي کم چې زمونږ خپلې دغه دي. خو زمونږ چې کم انرژي دا کم نورې فیسیلیټیز دي هغه پیسې ټولې په هغه باندې به ولګي چې دا پروجیکټ کامیاب شي. دا 15 سال پروجیکټ دی. صنعتي زون ورتا هغه او وی چې د اوسه پوری نه دی ډیسایډ شوی خو د ټولو نه فیزیبلټی رپورت راغوخته شوی او په هغه کې اته چې کم دی دا کې پی کې نه خوښ شوی دی اور ټول ټال 27 جگ زوینه خوښ شوی پاغه کې اته د کې پی کې نه دی دوی مدا خبره د آپټیکل فایبر دوی خبره کول هغه ورته ویل چې دا مخ کې مونږ لا نه ډیسایډ کړی خو چې کم زمونږ ټ نه ورده 2018 پوری پدی کې مونږه پا کې پی کې نه والا ته د اسلام آباد پوری پدی لائن کې چې کم کار په مغربي کیږي پدی کې با آپټیکل فایبر هی
سردار اورنګزیب نالوتا او عبدالستار تارخان هم ویل چې دوی غنی نه دغه اقتصادي منسوبې ته لاندې خیبر پختونخوا او فالتابا نه متاثر کیږي او لوی لوی سړکونه به دغه علاقو کې جوړیږي عبدالستار تارخان دغه منسوبې په حق له صدا وایي
اس میں سب سے زیادہ شیئر جو ہمارا 7% بنتا ہے پنجاب کا 6% بنتا ہے یہ 6 بلین ان کا ہمارا 7 بلین ہمارا زیادہ ہے پنجاب ہمارا آج کمپیئر کرنا ہے پنجاب سے کیونکہ سیاسی طور پر بات کی گئی ہے کہ پنجاب کو زیادہ دیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کچھ نہیں جاتا ایک انٹرنیشنل لیول کے منرل اور دوسرے جو انڈسٹریل زون کی بات ہے یہ آپ کے سامنے ٹرانسپورٹ میں پشاور سوات دیر چترال خنجراب 6 لین یہ کہاں پہ خیبر پختونخوا لین ایک بار پشاور ٹو جلال آباد 6 لین اچھا پشاور کوہاٹ ہنگو بنو ٹانک گئے خان 6 لین کوہاٹ کرک لکیم گئے خان ہنگو پاڑ چنار میران شاہ رزمت وانا اچھا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے M1 ٹو جمروت ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ورسک کوہاٹ روڈ یہ سارے پروجیکٹ ہمارے کے پی کے اور اس میں ہیں
د فاٹا شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د فاٹا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان د پاکستان مسلم لیگ نون د سیاسي مشرانو دغه داوی ردوي او وای چی د دغه منسوبي زیاته برخه فاٹا کې عملی کول پکار دي کوم د جنگ جګړې نه متاثر شوی او د خوشحالي او ترقی په انتظار دي
نو ما په خیال چې دا کا پنجاب ځان ته جوړی نو دا سه کوریډور ما په خیال چې مونږ کا بیلو ته بالکل نه ده پکار مونږ ته دا سه کوریډور پکار دي چې هغه په واجه باندې سالم فیډریشن ته فائدہ وي او زمونږ هغه قبیلی سیما چنن دا تکلیفونو دا مصیبتونو مخمخ تا او دا ملک دا بقا دا پارا مون قربانیان ورکرے پکار دا چاگے سلا ملوشی
که یو طرف تا دا صوبہ خیبر پختونخوا حکومتی و غیر حکومتی سیاسی جماعتونا دا پاک چین ترمینزا جوڑیدون کی اقتصادی لار باندی یو مت اخکاری او یو موقف لري چې صوبہ وفاق نظر انداز کوي او ټول ترقیاتی منصوبی پنجاب کې عملی کولو پلان لري د پاکستان مسلم لیگ نون په خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران په دې مجبور شو چې دغه پریس کانفرنس وکړي او د خپل وفاقي حکومت دفاع وکړي سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه سترګي او غوږی استه یو ور بیا ځو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان په سینټ کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د کمیټې یو مشر پخوانی قانون پوها او پخوانی قاضی اجمل میا خپل وړاندیزونه چې هغه سینټ ته پیښ کړی دي او په خپل وړاندیزونه کې ویل دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات وسی هغوی ته د اپیل حق ورکول سي او همدا ډول په قبایلی سیمو کې د روزګار او کاروبار موقع ورته برابر کړل سي الیاس خان ور باندې نور تفصیل لري
د او ای چې په فاټا کې څومره زر اصلاحات راوستې شي نو هم دومره زر به دغه غلطه تندروي او ترهګرۍ کې کمی راشي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس د خبرې نن د فاټا اصلاحاتو لپاره د سینټ لخوا جوړ کړی شوی کمیټي اف د هول ته کړی دي غونډې ته د فاټا یو پخوانی چیف سیکرټري حبیب الله خان هم وینا وکړه د جسټس اجمل میا وینا و چې په کال 2015 کې هم د فاټا اصلاحاتو لپاره د په مشرۍ کې جوړ شوی کمیټي خپل وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي او خو د بده مرغه په دې سره عمل ونه د فاټا د اصلاحاتو د پاره بیلابیل وړاندیزونه را روان دي او وفاقي حکومت د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې د فاټا مشرانو او خلکو سره ملاوي شي او د دوی نظر واوري او خپل سفارشات حکومت ته وړاندې کړي بیلابیل سینیټرانو کمیټي ته وویل چې د فاټا په خلکو دي د بهر نه خپل رائے یا نظر اونې ته پلی شي او کوم یو نظام چې هم حکومت معرفي کول غواړي قبایلی اولس ته د لړکی په باور کې واغستې شي ډیو ریډیو چې د فاټا اصلاحات تو یادا ځان ته صبح جوړولو یا په خیبر پختونخوا کې زم کولو په اړه د فاټا سیاسي اتحاد صدر او د پیپلز پارټي د سنټرل ایگزیکټیو کمیټي غړي اخوزاده چټان او پختل چې دا حل ځلې کوم ځای ته رسیدلې دي او د دې کې دوی ته کوم کوم خندان روان دي نو هغه وي
نن سبا هر سړی په دې باندې پوه شوی دی، ور سړی ته دا احساس شته دی چې په پاټا کې تبدیلي راوستل غواړي او د پاټا په نظام کې خامخا بدلون راوستل غواړي. خو د دې په لار کې ډېر غټ رکاوټونه دي او مختلف قسم حربې د دې دپاره نه استعمالوي. کله د دې نه قبایلو د رواج نیم جوړ کړي، کله مو چې دا خو شریعت دی مختلف قسم هیلې باندې جوړوي. نو موږ دا غوښتنه کړې ده چې که په پاټا کې اصلاحات کوي نو پنځه قسمه اصلاحاتو موږ مطالبه کړې. یو خو موږ د امن امان مطالبه کړې ده، هغه موجوده چې کوم د امن امان دپاره کوششونه دي موږ د دې نه مطمئن نه یو. موږ وایو چې یوازې په اپریشنو سره چې کوم دی په ملک کې امن نه راځي، هلته د سویلین ګورمنټ هم څه کار به یې جوړېږي د اپریشن نه پس، چې هغه کار هلته پولیټیکل انتظامیه نه شي کولی. چې کوم دی موږ د خپل کوم کاروبارونه چې تباه شوي دي د هغې دپاره نه موږ د 500 ګروپو مطالبه کړې ده چې هغه خلک چې د هغوی پوټلي فارم یې د هغوی ماربل فیکټري یعنې د هغوی نور څه واړه واړه کاروبارونه تباه شوي وو، چې د چا په 500 ګروپۍ نقصان شوی، کم از کم 500 ګروپۍ په زور کې چې هغه ځانده څه ګاړۍ څه اټۍ څه دومره څه خو پې روان کړي چې خپلو د بچونو د ریزق او بندوبست کوي. موږ په 247 کې د تبدیلۍ مطالبه کړې ده چې په موږ ته د ملک په اعلی عدالتونو کې د حق راکړی شي، په قومي شملې کې سنت کې چې کومه قانون سازي کېږي هغه زموږ په خاوره باندې کېږي. منګ بلدیتی لشن د سرخېتی عمل د بارنا بلدیتی لشن انتهایی ضروری دی. په ټول ملک کې وښو قبایل له دغه سفور اعلان لري منګ بلدیتی لشن مطالبه کړي. او اخیرنۍ مطالبه منګ چې کوم خلی هغه دا کړي دا چې زمنګ تعین دی وکړي شي منګ د پاټا نه یعنی د فدرل لري منګ شوبې ته منګ د پاټا ته منتقل کړي شو کوم چې د پاټا په سټیټ سره لکه د ملکن دی د دیر دی د شنګلې دی د چترال دی
د مطبوعاتی راپورونو تر مخه د وفاقي حکومت لخوا فاټا ته د ګلګل بلتستان پرنګي حیثیت ورکول او وړاندیز هم راغلي دي او د حکومت دریز دي چې څه قسمه بدلون راوستونه وړاندې دي. قبایلی سیمه کې ډومبه امن پر ځای کړی شي او بې کورشي به خلک دي زر تر زر خپل کورونه ته ستانه کړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
صدر اوباما با د شورو په سار کانګرس ته اخري وینا کوي.
وی او ای جیوا با دغه وینا په سوشل میډیا، ویب پانا، ټی وی او ریډیو خپروي.
وی او ای جیوا د باوري خبرونو او مرکو مرکز.
د پاکستان په وخت د شورو په سهار 8 بجې.
گرانو قدمنو کتونکو او اوریدونکو، نن با د امریکای صدر باراک اوباما د کانګرس غړي غونډې ته با د امریکای د وخت مطابق د شپې 9:30 بجې وینا کوي او دغه وینا ته سټیټ اف دی یونین هم ویلی شي، کوم چې د امریکای صدر د خپل کلیز هلو زلو او د آینده تګلارې په اړه باندې کوي. د نن چې د صدر باراک اوباما کومه وینا ده، دا چونکه دغه اخیری نه داسې وینا ده نو په دې وجه باندې ډیره مهمه ګڼلی شي. په دې کې باغه په کوم خبر باندې رڼا اچوي، په دې حق له باندې تاسو ته زموږ همکار شهبزاده نور تفصیلات درکوي.
Since I took office 7 years ago in the midst of crisis, I don't think I
د امریکا صدر باراک اوباما بعد خپل صدارت په ووم او اخیری ځل امریکایي کانګرس او امریکایي اولستا سټیټ اف دی یونین وینا کوي او په دغه وینا کې به نوی واضح د خپل پاتې وو میاشتو د امریکا د راتلونکو پاړه خپل نظر وړاندې کوي. په دغه ویډیو کې امریکایي صدر باراک اوباما وایي امریکا چې په کومه لار روانه ده زه وړاندې د دې نه کله هم دومره خوشبینه نوم. دغه مثبت سوچ مې یوازې د کال 2018 لپاره نه دی، د را روانو کلونو لپاره هم دی. نن د صدر اوباما د آخري وینا وړاندې د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټري جاش آرنست ویلي چې امریکا د بد اقتصادي حالات او د نړیوال اقتصادي بحران نه راوتلې ده او اوس زموږ اقتصاد مضبوط اړخ ته روان دی.
And so much of the rhetoric that we hear from the other side is focused on fearing the future and being anxious.
The spinning way and خغلی ارنست وای په نږدې ورځو کې چې مونږ کوم څه اورو چې د خپل لاتلون کې او په نړۍ کې بدلیدونکو حالاتو په اړه د یری خبرې روانې دي. خو حقیقت دا ده چې امریکا دا وخت د نړۍ د نورو هیوادونو مقابله کې په یو مضبوط حیثیت ولاړه ده. د جنوري په 9 نیټه امریکایي صدر په خپل 19 وینا کې ویلي چې په تیرو اویاو میاشتو کې زمونږ کاروبارونه ښه شوي، 14 میلیونه نوي روزګارونه پیدا شوي، موږ خپل سکولونه بیرته ښه کړي، د کالجونو د قرضونو مو ځان خلاص کړی او په پاکې توانایي کې مو سرمایه لګولې ده.
And put ourselves on a path to a low carbon future.
په نړیواله کچه به امریکایي صدر د کیوبا سره سفارتي اړیکې ښه کېدل، د ایران سره اټمي معاهده او د ماحولیاتي بدلون په اړه په پیرس کې شوې غونډې په کامیابۍ هم خبرې کوي. یو سیاسي څیړنکار میتیف دالک وایي، زما په فکر صدر به په نړیواله کچه د خپلو ګټو خبرې کوي. د امریکا نه بهر یې څه ګټې کړي دي او خلک به بیا په خپله د دغې فیصله کوي.
A defense of his record on ISIS and also maybe a critique of the idea that
خو خغلی میتیف وایي چې سره د دې کامیابو صدر اوباما له ترهګرۍ او د داعش تندروګون پر ضد روانه جګړه کې موجودو چیلنجونو په اړه به هم بحث
کوي.
دی وایي چې صدر به زما په فکر په دغې خامخا خبرې کوي او ځینې خبرې به داسې ښکاره ښکاره وي چې وړاندې به یې نه وي کړي. امریکایي صدر باراک اوباما با نن ماسخوتن امریکایي اولس ته خپل اخیری سټیټ آف دی یونین وینا کوي.
او اوس کتونکو ترکی ته ځو، چرته چې د ترکی سر ښار استنبول کې نن یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. د ترکی صدر رسیپ طیب اردوغان په سرکاري ټلویزیون باندې دا ویلي دي چې برید کوونکي د شام اوسیدونکي وو. په دې حق له باندې تاسو نور تفصیل زموږ همکار نصیر کاکړ درکوي.
په استنبول کې چارواکي او عیني شاهدان وایي د چاودنې په ځای باندې ګرد چاپیره د انسانانو د بدن ټوټې پرتې وي او خلکو کې زیاته ویره خوره وه. خو د روغتیا او امنیتي چارو مامورین ژوبل کسان په سملاسي توګه روغتونونو ته د رسولو هڅه کوله. پولیس چارواکي وایي چاودنه په سیلاني سیمه کې رامنځته سوه او زیات شمېر بهرني سیلانیان په دې مهال هلته موجود وو. د دوی په وینا په ژوبل کې شپږ جرمنیان، یو د ناروی او یو د پیرو وګړی هم شامل دي. له چاودنې وروسته د ترکیې صدر رسب طیب اردوغان په سرکاري ټلویزیون باندې خپله وینا کې ویلي چې باور کېږي دا یوه ځانمرګي حمله وه او بریدګر د شام اوسیدونکي ښکاري.
Canlı bomba saldırısı oldu.
A bomb attack in Istanbul. And we're assuming it is a suicide attack by a Syrian attacker.
Maalesef.
İstanbul ki dabrit padasi hal savi che ev khata da Turkiye zwaquna da Kurd waslawalo sara pa junub khatitski pa jagara akhtadi aw bali khata Daesh waslawala dalay da junubi sara dun tsakha akhwa Iraq aw Sham ki maujuda da. یو کال وړاندې هم دغه سیمه کې یوې ښځې د پولیسو د تاڼې و مخې ته ځان والوزاوه چې له امله یو پولیس چارواکی ووژل سو. که څه هم د هغه برید پړه یوې چپلاسې ډلې پر غاړه اخیستې وه، خو وروسته پولیسو وویل چې برید کوونکي د داعش وسلهوالې ډلې سره تعلق درلود. د تیر کال راهیسې په ترکیه کې داعش ډلې لخوا د تشدد پیښې زیاتې سوي او نږدې 100 کسان وژل سوي دي. د نننۍ چاودنې یوه ورځ وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې لخوا په بېلابېلو ځانمرګې بریدونو کې لږ تر لږه 150 کسان وژل سوي وو. حمله کوونکو لومړی د بغداد په یوه تجارتي مرکز کې ځانونه والوزول چې پکې 13 کسان ووژل سو او 24 نور ژوبل سو. وروسته په ختیځ ښارګوټي مقدادیه کې په دوو بمې چاودنو کې 30 کسانو ژوند له لاسه ورکړ او د بغداد په شمال ختیځ کې یوه بله چاودنه کې 9 کسان ووژل سو. د دې ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسلهوالې ډلې پر خپله غاړه اخیستی دی.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو او سمزو د اروپا لوري ته چیرې چې د مهاجرینو ستونزې یو نوی بڼه اخیسته ده. دا له هغه وروسته چې د نوي کال د مراسمو په وخت د جرمني په کولون او نورو ښارونو کې د کډوالو لخوا په ښځو حمله وشوه. په سویډن کې به اوس چارواکي د دې تورونو جواب ورکوي چې د پولیسو لخوا په سویډن کې په ورته بریدونو باندې پرده ولې اچول شوې وه. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریالی زلا ټیکا هوک په ریپورت کې سمینا احسن وړاندې کوي.
د جرمنی په ختیځ ښار لایپزیګ کې په زرګونو خلکو په لارو کوڅو کې مهاجرینو دپاره د زغم په حق کې مظاهره وکړه. د دې احتجاج نه وړاندې د خیلا سختریزه په ګیډا ډلې سره تړلې ګوند لګیډا د مهاجرینو پر ضد مظاهره کړې وه. د خیلاس ګوندونه د ډیر وخت راهسې د مهاجرینو خلاف احتجاجونه کوي او وایي مهاجرین غربي نړۍ ته اسلامي رنګ ورکول غواړي او د نوي کال د شروع کېدو په وخت په کولون او نورو ښارونو کې په زنانو شوو حملو دغه احتجاجونو ته نور قوت ورکړی دی. د پکیډا ګوند مشره تتجانا فیسټرلینګ وایي د مسلمانانو مهاجرینو په جرمن زنانو او په سپینو زنانو په حملو لاس پوري کړی دی. د خارجیانو نه نفرت کوونکو خلکو ډلو د پاکستان، شام او افریقایي هیوادونو نه راغلو کسانو باندې د اتوار په شپه په کولون کې د حملو الزام لګول
کیږي. We all know that Pegida and hooligans have gathered today couldn't care less about women's rights. They always come here to
be خارجیانو باندې د شوی تشدد خلاف مظاهره تراوتلی. ایملی میشلز په کولون کې د سختری زړلو مخالفت کوي. وای هغه ته د پګیډا په تګلارې قهر ورزی او ټول ته معلومه ده چې پګیډا او ملاتړي بدمعشان خزو د حقونو سمره خیال ساتي. دوی همیشه د خارجیانو وهلو تراوزی خو خزو سره د زیاتې
مخالفت نه کوي.
په اني حال کې د سویډن میډیا په پولیس الزام لګولې چې د نوي کال په موقع په تشدد کې د مهاجرینو د ککړتیا خبره د پټولو کوشش کړې ده. د پولیس مشر دین الیسن د ګول پورز ویلي د دې الزاماتو تحقیقات وکول شي. دین الیسن وای د معاملې تلتا د رسیدلو کوشش وکي او معلومایي به چې څوک په دې غلط کار کې ککړ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي د مهاجرینو راتګ مخه
بنسي. That is what everyone talks about here. What would be the best integration method?
میرمن مرکل په کولون کې په زنانو د حملو غندنه وکړه او وی ویل مهاجرینو ته پکار ده چې د جرمني په ټولنه کې ځانونه ورګټ کی او د دې معاشره اقدار او قوانين اومني.
قدر منو کتونکو زموږ پرونه لا دوام لري. اوس افغانستان ته چرته چې د بهرنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې اسلام آباد کې د سولې د پروسې سلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري. ښاغلي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې خبرې اترې یو اوږد بهیر دی خو تمه لري چې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به افغانستان کې د دې پترس کې بدلون رامنځته نشي. نور تفصیلات د ارباب محمود په دې رپورټ کې.
د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی وای دوی یو تکلار تیار کړی ده او دای د پاکستان، چین او د امریکا چارواکو سره شریکه کړي. خلیل کرزی وای دازل امریکا او چین د پروسې سار کوي.
Quite doubtful of certain processes. The fact that we have the United States and China being part of this process.
افغان اکثره وختونه د زینو پرمختګونو په اړه ډیر شکونه لري خو دازل د سولې په بهیر د امریکا او چین ګډون باور ورکوي. اسلام آباد کې د خبرو اترو وروسته جاری شوې اعلامیه کې ویل شوې د افغانستان د یووالي، خپلواکي او استحکام ټینګ ساتلو په خاطر د افغان د حکومت او د طالبانو د ډلو د نمائندګانو ترمنځ نیخ په نیغه زر تر زره خبرې کول پکار دي. د طالبانو سره د سولې په تګلاره به تفصیلي خبرې د روانې میاشتې په 13 نیټه کابل کې کولې شي. حکمت خلیل کرزی وای د تګلارې درې پړاوونه دي.
Second component is the peace talks, direct negotiation, and the third phase is
rumbe da muzakirat wadan de padaw dwem da sule khabare aw nekh panegha muzakirat dwem aw akhiri padaw ke ba pa razi shwi tuk bande amal kawli shi. Sidun ke wai da waqt da talibano de ridal judi shwi di aw dwi khabaro ta kenawul yo mushkil kar bawi. د افغان طالبانو د ملا اختر منصور ډلې یو مشر طالب اے ایف پی خبری ادارې ته ویلي پاکستان د طالبانو مشرانو سره په رابطه کې دی، خو په دې انتظار دی چې وګوري چې رسول ډلې لخوا هم څوک په راتلونکو خبرو کې ګډون کوي. کابل کې د طالبانو یو پخوانی مشر محمد حسن حکیار دا وخت د سولې د پروسې باوري دی.
حکومت هم آماده ده، امریکایان هم آماده دي، او پاکستان هم نسبتا د پخوا په څیر نسبتا آمادګي زیاته ده، ځکه چې شرایط تغییر شو، ظروف تغییر شو.
د کابل یو اوسیدونکی صبور پریان وای خبرې د طالبانو سره نه بلکې د پاکستان سره کول پکار دي. خو د کابل یو بل اوسیدونکی حاجی حسن خان وای افغانستان ته د امن ضرورت
لري او بي صلح هیڅ کار نه کوي، او صلح باید وشي، دائمي وشي، خدای وکړي چې وفا پی وشي، او صلح چې نه وي خو نو ژوند نشته.
د چین د خارجه وزارت ویان هونګ لی وای چین د فریقیانو پر رضا او د افغانستان د خپلواکۍ د احترام د اصول لاندې افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو مرسته کوي. څېړونکي وایي افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو په پروسه کې په خاص توګه د چین شاملېدل ښه خبره ده، ځکه چې چین نه یوازې په سیمه کې بلکې په پاکستان خاص اثر لري.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر من اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په باب تاسو ریپورت واورید او وملید، او اوس هم آیا د افغانستان د سولې دغه پروسه به څومره بریالی وي، آیا رښتیا به هم په افغانستان کې سوله او سوکالي راځي؟ زموږ له خبریال اسماعیل خان څخه زموږ همکار اربا محمود علي په تیره خپرونه کې د هغه څېړنه اخیستې، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
دا چې د دې کې پولیسل فوج په ډېر ځات فعال کردار لوبي، او فوج په خپل تاسو ته په خپل ما تاسو مکې ویلو چې شپږ ځله خو د پاکستان په تاریخ کې دا چې نه شو چې یو د فوج مشر شپږ ځله افغانستان دوره کړي په خپل ذاتي تور باندې. فوج کې په خپل هم د دې باندې غټه سنجیدګي ده، په خپل هم غواړي چې دا مسله چې څومره زر حل شي دومره پکې ده، ځکه چې زمونږ دلته کې کوم مسله جوړ شوې ده چې د فوج داخله د ترسو پر افغانستان کې ثبات نه راغلی، داسې په پاکستان کې امن او قلارې نشي راتلی. یو خو دغه ده، دویم چې کوم دین هغه دا ده چې په دې کې په لومړي ځل امریکا او چین دواړه ډېر زیات فعالیت لري. مخکې دې تش د مباشر په توګه باندې ناستو، خو اوس چې کوم دین دي پکې فسیلیټیټر دي، لکه دې باندې طرف دا کې ټولې چې خبرې څنګه روانې دي، بلکې دغه هم کېږي چې دې به پکې خپل کردار لوبوي چې خبره په سمه لار روانې دي. د افغانستان د خو ویلي چې کوم دا زما خپل خیال کې بې ځایه نه ده، دا د پخوا په شان خبرې نه دي چې یو ځوان دا خو د پیپر چې کومه غونډه شوې ده په دې کې خاص فریم ورک تیار شوی دی. دغه فریم ورک د لاندې یو روډ میپ جوړ دی، او دغه روډ میپ په لاره جوړه شوې ده، هغې د لاندې دا خبرې تر کېږي، ځکه تاسو ګورئ چې د پیپور یو غونډه شوه او په تلسم تاریخ بیا دا بله غونډه هفته کې درنه نه یو بله غونډه راغوښتل شوه. نو دې نه پته لګي چې پرمختګ شوی دی، او څومره چې دې کې د غدي هېوادونه دي هغه غواړي چې دا خبره څومره تر تیزی شي یو نتیجې ته ورسیږي.
اسماعیل خان صاحب، یو خو طرف ته خو حکومتونه دي چې هغوی سوله غواړي، دغه بهیر دغه پروسه مخکې بوتل غواړي، بل خوا طالبان دي، د طالبانو ډلې هم په رستو کې رامخته شوې دي، څومره چمتو دي، څومره تیار دي چې دغه ټوله ډلې مذاکراتو ته کینی؟
زما خیال دی چې په دې باندې الګ ډېر کار شوی دی. پاکستان ته دا دومره معلومات شته دي چې کومې دا چې ډېلې دي چې هغه کوي شي چې دي دغه کاري کې چې هغه راشي خبرو ترو تکینه، کومې دا چې ډېلې دي چې کېدي چې هغه تیار نشي هغه تر به تکینه. کو تاسو د سرتاج عزیز په دې د وګوره بیان وګوره نه پاکستان دغه ویل شي دي چې شروع کې کومه خبره کېده د کمپاینل مورو ذکر طالب الله خلک هغه ډېلې چې ریټر خبره تر کېدي شي او خلک چې رسول تیار ندي. هغه باره کې دوه خبرې په کې ډېر مهمې یو خدای چې څو پېژګي د مخوان دي شرایط دې په کار، او دې مدد ایون هغه ډلې چې کوم مخبوط تر پدین تیار نه غوړي لپاره دا نه کول پکار چې مخ سره یې تاسو باندې او فکر واخلې چې هغه وډبوي لاره کله ساتل پکار دي چې دې شغي بیا رستو خبرو تر کو تیار شي. نو زم په ما خپل خیال کې لږ څه ډېر دغه شوې دی وجه نه دا دویمه غونډه راغوښتل شوې ده په افغانستان کې. او د امریکې چې کوم خصوصي استازی دی د افغانستان پاکستان دپاره هم په پاکستان کې د ټولنې د فوج د مشر سره ولیدل چې یانو خپل کس ټاکلی دی او د افغانستان او د پاکستان خو خیر څه مسله شته دی نه. نو دا اوس یو پام دلته کې مستقل یو د دې موجودګي شته دی د امریکې د نماینده او د بل چې دا نه چې لاړ شو بیا غرضي دلته کې موجود دي چې خبرې کوي خو د څنګه مخې ته رواني او چې څنګه غونډه ختمه شوې ده نو بیا سره ده د امریکې خصوصي استازي د فوج د مشر سره په دې باندې خبرې پرې کړې چې دا خبره په پروسه مخې ته څنګه بوتل دي.
صحیح شو. ډېره مهرباني اسماعیل خان سم.
او اوس کتونکو موږ سره په سټوډیو کې یو ملمنه هم راغلی دا هغه نه به هم پښتنې کوو چې هغه سکه څوک دا سکارونه کوي دلته کې امریکای ته څنګه راغلی دا په دې ټولو باندې باغې نه تپوسونه کوو. خو اول زتا سوداغي نوم واخلم مهوش ګل موږ سره په سټوډیو کې ناشته دی وخت او هغه د پاکستان راغلی دا څنګه راغلی دا څه د پاره دغه پښتنې وتی اوس موږ کوو ستړي مشي مهوش
ډیره ډیره مرنه.
ښه مهوش اول خورا تلک شانتي د خپل ځان په حق له باندې وایا نور او ستاسو څه تنظیم د پاکستان کې هغه څه کار کوي دې باندې را تلک وای.
ډیره ډیره مننه ټول نمخ کې. خو زما چې کم تعلیمی پس منظر دی ما په انتروپولوجي کې ماسترز کړی دی او زما چې کم ارګنایزیشن دا هغه په رورل ډیولپمنټ باندې کار کوي او زمينږ ټولو کې غټ چې کم نتورک دی هغه پاکستان کې دی. زمنګ سره لوکل ارګنایزیشنز دي یعنی کې ډیر واړه واړه تنظیمونه دي زمنګ چې چا سره موږ کار کوو او موږ غواړو چې دا وړو وړو تنظیمونه چې دي دا آن بورډ شي او موږ دوی سره په هر ایشو باندې کار وکړو څنګه چې نن سبا سینیټیشن ایجوکیشن هیلتھ دا ټول ایشوز چې دي دا موږ دوی سره کور کوو او موږ غواړو چې دا تنظیمونه چې دي دا پورا زمنګ سره راشیا او دا پورا خپل چې کم پارت دی هغه پکې پلی کی رول مطلب اید دوی.
او ما وښکل تاسو امریکا ته چې کم پروګرام د لاندې تاسو راغلی یاست مثلا ایشیا پیسیفیک لیډرشپ پروګرام دلته چې راغلی یاست څومره وخت مو سوي دی او تجربه مو څنګه ده؟
زما خو دلته ډیره ښه تجربه و. زما تقریبا دلته شپږ میاشتې شوې او دا یو 10 منتھس ایشیا پیسیفک لیڈرشپ پروگرام کورس وا فرسٹ ٹرم ما کمپلیٹ کو دلتا سیکنڈ ٹرم پلان زما دادی چیز چ کم ایمرجنگ وومن لیڈرز دی په پاکستان کې اغوی واندې ز یو ویډیو جوړا کم او یو ڈاکیومنٹری جوړا کم زکه چې ما ته لګی چې کم پاکستان کې چې کم خزی دی اغوی ډیر ښه کار کیا او اغوی لائم لائٹ ته پکار دی چې راشي او دا اغوی چې کم آواز دی اغا لارجر اډینس ته مطلب ورکشی او جی نو زما دا پلانز دی سیکنڈ ٹرم دا پارا.
ډیر ښه تاسو ډیر ښه کوششونه دي او مونږ ډیره زیات ستاینه کوو. خو تاسو چونکه دا ارګنایزیشن دی تنظیم نوم تاسو واغستاغه نه دا پته لګی چې دا زیاتره د کلی چې کم ترقیاتی کارونه دي او هغه خلک چې دي نو رامخې ته کوي دا سیدا. او زما دویمه ورسره پوښتنه دا ده چې ستاسو دی تنظیم کې د زنانو تولیدي صحت باندې هم تاسو کار کوي په دغه باندې راته لک شانتي رڼا واچوي.
او جی مینګ ریپروډکټیو هیلث باندې ډیر یو غټ پروجیکټ په پورا پاکستان کې دا غي کوریج او هغه باندې مې کار کړی و او هغه کې چې کم فیملی پلاننګ سروسز دی هغه موږ هغوی ته مخکې اویرنس کریئټ کړو او بیا سروس ډیلیوري پوائنټس هم ورته وخول چې کم ځینې دا سروس تاسو اغستې شي. هغې کې شروع کې موږ ته لږ شانتي چیلنجز وو آف کورس خو بیا موږ داسې سټریټجی جوړه کړه چې اوبویسلی چې موږ آن بورډ کړل دا واړه واړه تنظیمونه نو بیا موږ ته کار آسان شو. موږ په دې کې چې کم ریلیجیس لیډرز دی د کمیونټی اغه واغستل اغویم مخکې په دې خبره باندې پویا کړل بیا چې کم د کور چې کم سړی دی اغوی له هم موږ ګروپ میټینګز ارینج کړل او اغوی سره به موږ باقاعده کار کو ځکه چې موږ دا وکتل چې دا ټاپک سونه ضروری د ښځو لپاره دی اکه عمره ضروری دا سړو لپاره هم دی نو اغوی نه د اغوی د کانسنت او د اغوی د هیلپ د باوجود موږ دا کار نشو کولی نو موږ دا سټریټجی ډیولپ کړه او موږ ټول خلک چې کمیونټی سټیک هولډرز دي هغه آن بورډ کړل او موږ دا کار وکړو، نو مطلب د دې ډیر ښه ریزلټ و.
ما
وشکول تاسو د پاکستان په کلیوالو برخو کې کار کوي او ډیر په حساسه موضوع باندې هم کار کوي، تولیدي صحت یقینا هم ډیر خلک به حساسیت ورسره لري. پاکستان کې په ځینې سیمو کې د ان جی اوز یا غیر دولتي چې کمی موسسې دي د هغو په کار باندې بندیزونه لګیدل دي. په خپل تاسو څه مشکل نه لري او دا موضوع باندې چې تاسو کار کوي په دې کې څه مشکل نه وي؟
تاسو بالکل صحیح خبره کوي چې دا څنګه چې دینه خبره نه خو بالکل سه انکار نشته چې پاکستان کې چې کم د ان جی او سیکٹر دی یا د غیر حکومتي اداري دی د دوی ډیر غټ رول دی او دوی ډیر ښه کار کوي او ایون داسې سینسیټیو ایشوز څنګه چې تاسو وای په دې باندې حکومت هم لږ شانتې کله کله کار نه کوي څنګه چې ان جی اوز بورډلی په دې باندې کار کوي. نو موږ ته چې داسې څه انسیډنٹس وشي یا په این جی اوز بیډ نیم باندې یا چې غلط نوم په این جی اوز راشي، نو موږ ته هم لږ شانتې کمیونټی کې بیا انټروین کول ګران شي. خو زه وایم چې سونه براډ دا یو فیلډ دی د این جی اوز د ښه آرګنایزیشنس ته مطلب افیکټ کول نه دی پکار داسې بیډ نیم چې دی او داسې پکار ده چې داسې اویرنس کریئیټ شي یا داسې په دې باندې ډیبیټس وشي چې کم ښه آرګنایزیشنز دي چې کم ډیر ښه کار کوي او د دوی ډیر ښه نیټورک دی او ډیر امپیکټفل د دوی ریزلټس دیا هغه دې په دې کې رانشیا.
صحیح څنګه مې وښ تاسو ته ښکاریږي چې د امریکې راتګ سره دلته کې تاسو ته څه فائدہ ښکاریږي د خپل دې راتګ او بل دا چې کم تاسو د تنظیم کارونه دي نو هغه ته به دې څه فائدہ ورسي؟
زما ته خو ډیره فائدہ لګي ځکه چې دا زما د پاره یو ډیر ښه اپورچونیټی وا یو ډیر ښه کار وا چې دلته رالمه او ما آن هولډ کو ځان او ما ته پته لګی دا چې زه مخکې خپل کریئر کې څنګه پروګرس کول شم او څنګه دا ټول ایشوز دي چې کوم چیلنجز ما ته مخکې دیا ناٹ اونلی آن ری رورل ڈیولپمنٹ بلکہ چکم مخ کے ہم نور این جی او سیکٹر یا ڈیولپمنٹ سیکٹر تک چکم چیلنجز دی اغب از سنگا ٹیکل کوما.
ڈیر خو
ڈیر مننه ما وشگل خدای دیو کی چتا سو خپل په مقصد کی کامیاب او بریالی او سی او مش خوشاله سوچ تا سره ال سدلتا ول مر سرم خبري وکړه.
ډیر ډیر مهرباني
کور مودا.
تھینک یو.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سم وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د شام په خانه جنگي کې تر سمودي پوری د سعودي عرب خاموشه مداخلت او په یمن کې د ایران پلوه حوثی یاغیانو د چقولو د پاره د خلیج ملکونو د فوزی اتحاد د مشر په هیڅ په یمن د حمله ورستو مشرق وسطا کې د سعودي عرب کردار تر ډیره حد پورې راخکاره شوې ده. خو په تیرو ورځو کې د سعودي عرب د مرختی صوبی یو شیا عالم شیخ نمر النمر لپاره پانسای ورکول د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تربګنی خپډاګه شوې ده او سعودي عرب په سیمه کې د ایران د اثر رسوخ د مخې وغلو د پاره هر قسم سیاسي سفارتي او فوزي حالې ځلې شروع کړې دي. بلخوا د ایران عالمی طاقتونو سره په خپل لانجمن ایټمی پروګرام د لوزنامې کې دوه ورځې ایران د عالمی بندیزونو نه په ازادي دوه دي. سعودي عرب د ایران د وزارت پرانستو زیات الزام په امریکا لګی. په شام کې هم د فوزي مداخلت نه په ورستو کې دوه سعودي عرب د امریکای نه زړه دی دي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د سعودي عرب او د امریکای ترمنځ د زړه بداوی راپور تکې دوه په موضوع یو تفصيلي تحقیقاتي او معلوماتي ریپورت چاپ کړی دی. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب شاهي خاندان نن سبا سخت ویری اخیسته دي او هم دې سیز د امریکای او د سعودي عرب په تعلقاتو کې مسلې جوړې کړې دي. سعودیان دا وخت هر طرف نه په دشمنانو کې گیر دي. قطب پلو ورته د دولت اسلامي مشر ابوبکر البغدادي توره پړه کوي ځکه چې ابوبکر البغدادي د آل سعود د شاهي حکمرانۍ سخت خلاف دی او دا ړنګول غواړي. په سویل کې د سعودي عرب فوزونه په یمن کې شیعه یاغیانو سره انختی دي او په شرق کې ورته د ټولو نه بدترین دشمن ایران حالات سنگین کړي دي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د دې حالاتو له سببه د امریکې او د سعودي عرب په تعلقاتو کې د راپورته تاوتریخوالي د ختمېدو څخه امکان په نظر ناراضي ځکه چې په تیرو وختونو کې د دواړو ملکونو د تعلقاتو بنیاد شریک مفاداتو خو اوس شریک مفادات د منځه وتی دي او هم په دې سبب د تعلقاتو بیا سمیدل هم ګرانه ده. اخبار لیکي چې سعودي شاهي کورنۍ ته د خپل ملک دننه هم مسایل راپورته شوي دي. دولت اسلامیه او ایران نه د یو شان خطرې محسوسولو په وجه سعودي عرب په خپل ملک کې د سنیانو او شیعاګانو خلاف یو شان اقدامات شروع کړي دي. بل خوا د تیلو ورځ په زیاتی غورځیدونکو نرخونو هم سعودي حکومت مالی لحاظ سره بیتولې کړی دی ځکه چې خلک په هر څه کې د حکومت د مالی امداد بلد دي او اوس پې چې دا امداد بندیږي نو یقینا چې عوامي ناقلاری به راپورته کیږي. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې په تیرو وختونو کې خوبه سعودي شاهي خاندان د ایران په دشمنی کې په امریکا ډیر ډاډه و خو نن سبا ورسره امریکا د ایران خلاف د پخوا په شان غاړه نوړي ځکه چې امریکې د شیا عالم د شیخ نمر په پانسه خفغان ښکاره کړی دی. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې سعودي عرب کې د امریکې پخوانی سفیر چارلس ډبلیو فریمین جونیئر سره د شبو خبرو اترو حال هم بیان کړی دی. چارلس فریمین لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د سعودي عرب او د امریکې ترمنځ د تعلقاتو د خرابېدو شروع د اوباما د دور نه وړاندې نه شوې ده. دی وایي د امریکې او د سعودي عرب د تعلقاتو بنیاد اقدار نه بلکې مفادات دي. خو د تیرو څو کلونو راسې د دواړو ملکونو مفادات د یو بل نه په اپوټلو روان دي. امریکې څه موده وړاندې ایران یوه لویه خطره ګڼله خو د ایټمي لوزنامې نه پس امریکا تینا د شام د خانه جنگۍ ختمولو امیدونه لري. دغه شان امریکا تر ډېرې مودې پورې د سعودي عرب د تیلو محتاجه وه خو اوس یې دغه محتاجي ختمه شوې ده ځکه چې امریکا اوس د سعودي عرب نه زیات تیل په خپل ملک کې پیدا کوي. خو لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې د دې ټولو اختلافات تو باوجود د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې ایران او سعودي عرب دواړو ورته تسلی ورکړي چې دوی به شام کې د امن د خبرو اترو شروع کولو لپاره د جان کیری د کوششونو مرسته کوي.
د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو او سمزو د پاکستان کرکټ د پلی بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې له دریو هفتو د ځنډ وروسته دولس کسیزې کابینې خپل سوګند اخیستی دی. درې هفتې وړاندې د مری د لوزنامې لاندې په بلوچستان کې د اعلی وزیر بدل سو او د ډاکټر عبدالملک پر ځای ډاکټر عبدالملک بلوچ پر ځای باندې سردار ثنا الله زهری نوې اعلی وزیر وټاکل سو. خو راپورونه وایي چې نوې کابینه کې هم زاړه خلک شامل دي. نور تفصیل د حامد سمسور په دې ویډیو کې.
د بلوچستان له دولس کسیزې کابینې څخه دغه څوګند د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي واخیستی.
میں اپنے فرائض اور کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق
پدوی کی د مسلم لیگ نون غا سرفراز بختی سرفراز ڈومکی جعفر خان مندو خیل چنگیز مرای د پښتونخوا ملي اوای پارٹی غا مصطفی خان ترین نواب محمد ایاس خان جو گیزای ڈاکٹر احمد خان عبدالرحیم زیارتوال او دغه ډول د نېشنل پارټي غبیا اسلم بیزنجو رحمت صالح بلوچ مجیب رحمان محمد حسنی نواب شوانی شامل وو. دغه ائتلافي حکومت د مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي پارټي او نېشنل پارټي څلور څلور وزیران شامل دي. د اتلسم عیني ترمیم وروسته د بلوچستان د کابینې د وزیرانو شمیره څوارلس وي او دغه ډول اعلی وزیر به پنځه سلاکاران هم ګمارلی شي. په بلوچستان کې د مری معاهدې له مخه دلته ګډ ائتلافي حکومت پرانستل شوی وو په کوم کې چې پښتونخوا ملي پارټي نېشنل پارټي او مسلم لیگ نون او کاپ ګډون درلودي. د مری معاهدې له مخه د دوه نیم کالو د مودې د پرکېدلو وروسته د نېشنل پارټي اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ استعفا ورکړې وله. چې بیا لاغه ورسته د مسلم لیگ نون سردار ثنا الله زیری نوې اعلی وزیر وټاکل سو. که څه هم دغه کابینه او اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری که څه هم نوې ده، خو وزیران زیاتره زاړه دي. د نوې کابینې لپاره تر ټولو مهم چیلنج د امنیتي وضع ښه کول، له غربت څخه د متاثره خلکو لپاره د روغتیا، تعلیم، د چښلو اوبه او خلکو ته د روزګار زمینه برابرول تر ټولو مهمه چیلنج ګڼل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
په خیبر پختونخوا کې یو غیر حکومتي تنظیم سویرا په ترهګرۍ کې ځپلی شوي کورنو سره مرسته کوي. دا ډول مرسته کال 2014 کې پېښور چرچ باندې د حملې له یوې اغیزمنې کورنۍ سره هم شوي دي. په دغه پېښه کې د دې کورنۍ 15 کسان وژل شوي. نور حال تاسو ته ارشد مومن په دې ویډیو رپورټ کې درکوي.
دا فلمینه یوسف ته چې د کال 2014 پېښور چرچ بمین چودنه کې د کورنۍ 15 تنه مړه شوي وو، چې د یری چرچ ته تګ او د کور نه بهر وتل هم پریخي وو.
بس یو داسې هلک بس سمجھ نه راتل کې کم طرف ته لاړ شو. یو اسپتال کې ماشومان وی ټول شهید شویل ته مو بس نه پوهېدو کې څه کیږي چرته لاړ شو.
د فلمینه یوسف مشکل هغه وخت آسان شو چې د سویرا نومې غیر دولتي تنظیم ورته د هنر زده کړو موقع برابر کړه. دلته یې مشغوله هم ده او په راتلونکي آمدن د خپلې کورنۍ کفالت هم کوي.
پهله یو تنخواه به راتله، اوس به دا بل ځان سره به مې کوم سوچ د خپل کور خرچه به چلو. ما یو ملګری د هغې راته وویل ته دا شیزونه جوړ کړه، هغه وی سکول کې زمونږ پی ټی ایم چې کیږي چې ته بیا هلته روډ هلته سټوډنټس هم راځي، پیرنټس هم راځي، وی هغې دپاره ستا به دا ښه سیل به ستا وشي.
د سویرا دی مرکزونو ته یو شمیر زنانه راځي چې په سنه سره ډول ترهګرۍ ځپلي، او دغو کې د اکثره کورنیو آمدن ذرایع هم ختم شوي. او سلمه وایي چې دلته یې پام بدلېدو سره سره نوې زده کړې وکړې.
داسې کار مې زده کړو چې دا ډېر زیات اوپنلي خلک پیم نه جني، او دلته مونږ چې دی نو دا کار ډېر په آسانه باندې مې زده کړو، او دلته مونږ چې دی نو دا ټاینډای اس دکو دوپټه څنګه ډای کیږي، کپڑے ډای کول دام اس دکړې دي. دین علاوه چې دینو دا ډیکوریشن پیسز باندې چې دا سمره ارنجمنت کیږي دام اس دکل.
د سویرا تنظیم زی مشر لالا جان پریده وای د دوی مقصد د ترهګری زپلی زنانو ته هنر دکړې ورکول او روزګار موقع برابرول دي.
لکه متاثرین دی یو کې سمته دا غي ضرورت زیاتی، هغه وسم باغ تروم کی دي، هغه وسم مګه د کیریر کونسلنگ ضرورت ہے، اگر سپورٹ ضرورت ہے، مونگا وڑو چھ داغا خلق داغا فیملیز مونگا لگا سپورٹ کو بلا غریب فیملیز اگر کورانی اگر چھ داغی وسن رسی کی داغی مالی وسن نشتا اگر تا چھ کم دی داغی سر نکریانی نشتا دی داغی دا کور خرچی دیر پر مشکل باندی چلی گی، نوز مونگا کوشش دی چھ دیر زنان اولا دلتا مونگا پدی سنٹر کی ٹریننگ ورکو او وسلا وسلا لگ مالی مرستا وسلا وکو چھ دی جو گشی دی بخبول خبو ادری گی او دا دا کور پسطا باندی دا کارو کی او بیا دا دیر سحی وشی مارکیٹ تا.
دا مرکزونه د اغیزمن شوی کورنیو لپاره د نوی ژوند زیری دی، خو که دا مرستې ورسره دغسې جاری وساتل شي او زیات نه زیات ځپل شوي خاندانونو ته موقع ورکړل شي. د همکار شینشا سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټی وی، پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدر منو اوریدونکو، یو بل رپورټ هلور ته تاسو پام را ګرځو چې د امریکا صدر باراک اوباما به خپل سټیټ اف د یونین وینا نن د امریکا په وخت د ماښام په 8:30 بجې باندې کوي، او هم په دې وینا کې به صدر باراک اوباما خپل د دورې صدارت د اوومه ویناوي، او په دې کې به د د اوومیاشتې چې پاتې دي د دغه دپاره تګلاره څه ده، د دې څه لور لید لري، او ورسره دا چې په تیرو اوو کلونو کې د څه لاسته راوړنې کړي دي، په دې ټولو باندې به رڼا اچوي. زموږ همکاري انیلا خالد هم په دې باب د امریکا د بهرنیو چارو له کارپو ښاغلي واینبام سره مرکه کړې، د هغه څېړنې اخیستې او یو رپورټ ورباندې زموږ همکار رحمان بنیری تیار کړی. اورېدو تیز تاسو پام را ګرځو.
د امریکای صدر اوباما د کانګرس ګډې غونډې ته اخرې وینا کې بد نورو اهمو خبرو نه علاوه د اوباما د تیرو کلونو په کارکردګۍ هم نظر اچولی شي. د اوباما انتظامیه وایي دا به یو غیر روایتي تقریر وي کوم به چې د تګلارو فهرست ورکولو په ځای په غټو خبرو رڼا اچوي. آیا په دغه غټو خبرو کې د داعش تندروه ډلې او د شام د کړکۍ ذکر به هم کولی شي؟ په دې حق لا د بهرنو چارو سیلنکار واین بام وایي
message. The expectation, however, is that it probably will be done in the context.
امید خو هم دا دی چې صدر با د داعش په حق خبرې کوي. به هر حال هغه با د داعش ذکر د موجوده چیلنجونو پر وړاندې کوي او امریکای قوم به ترې خبروي. ښکاري داسې چې صدر اوباما با د داعش په حق لا تفصیل کې خبرې وکړي.
صدر اوباما د صدارت څوکۍ سنبالولو سره په افغانستان کې د سرج نومې تګلارې اعلان هم وکړو، کومې تر مخه چې افغانستان کې د پوځي ځواکونو په شمېره کې اضافه وشوه. خو تیر کال په دې کې کمی هم اعلان شو او ویل شو چې امریکایي ځواکونو خپل مقصد پوره کړو، خو تر هغې به د افغانستان ځواکونو مرسته کوي تر څو یې د القاعده جړلې نه وي ختمې کړې. اوس به داسې وخت کې چې د اوباما صدارت اووه کاله پوره کیږي او افغانستان کې اوس هم ترهګري په پوره توګه نه ده ختمه، صدر اوباما به دا موضوع هم خپله وینا کې راولي.
زه به بالکل حیران نشم که صدر اوباما د افغانستان ذکر هم وینا کې رانولي، خو که چېرې داسې وکړل نو وجه به دا وي چې امریکایي جنګي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل مشن په مؤثره توګه سرته رسولی دی. دویمه وجه به دا وي چې اوس داعش په افغانستان کې خپله موجودګي ظاهره کړې ده او خپې غزول یې شروع کړي دي.
د صدر اوباما په موده کې منځنی ختیځ موضوع هم ډیره اهمه پاتې شوې ده او اوس هم ده. کله چې واین بام نه موږ وپوښتل چې هغه د صدر اوباما د وو کالو صدارت موده کې د منځنی ختیځ په اړه ترلاسه شوي مقصدونه ته په کم نظر ګوري، نو هغه وویل
دا
منځنی ختیځ په اړه په هغه تنقیدونه شوي دي، خو اصل کې صدر اوباما د څه قسمه عزم او اراده ښودلو نه ځان بچ ساتل غوښتل، ځکه چې په دې چوکۍ ناست تیرو مشرانو داسې ارادې څرګندې کړې وې، خو بیا هم بدقسمتۍ سره ځینې نتیجې په دغه سیمه کې ښې نه دي راوتې او هم ځکه په ده تنقیدونه کیږي.
د امریکې راتلونکی صدر که د ریپبلیکن یا ډیموکریټ ګوند نه وي، خو د صدر اوباما د پالیسو اثرات به تر ډېرې مودې پورې ښکاره وي.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو واورېدله. مهم راپورونه او څېړنې مو له تاسو سره شریکې کړې. تاسو ته یو وار بیا یادونه درکو چې د امریکا صدر باراک اوباما چې کله سټیټ آف د یونین وینا کوي نو د جو ریډیو له لارې تاسو نیخ پنیغه اورېدلی سئ. دغه رنګه دغه وینا زموږ د سوشل چې کومې ویب پاڼې دي یا ټولنیزې ویب پاڼې دي لکه ټویټر، فیسبوک، په دې باندې هم تاسو لیدلی او لوستلی سئ. د دې تر څنګ زموږ په ویب پاڼه www.voanews.com/voa ډیوا په دې باندې هم تاسو لوستلی سئ. انیل خالد، نور څه به وي هم په دې وینا کې؟ تاسو خو څېړنه هم کړې ده.
بالکل، مونږ نن چې به د امریکې صدر باراک اوباما سټیټ آف د یونین چې کوم دغه کوي دا وینا، نو دا به د پریس ګډې غونډې ته دا وینا کیږي. او دا چونکې د هغه د آفیس اخیرنی کال دی او دې نه پس جنوري کې به هغه خپل آفیس پرېږدي، نو په دې وجه باندې دا ډېر مهم ګڼلې کیږي. او دې کې ویلي کیږي، د اوباما انتظامیه ویلي دي چې هغه به دا یو غیر روایتی قسم وینا بوی او په زیدی چې پالیسیانی ورکوي دا غیو لیست ورکوي نو هغه په غټو غټو مهم خبرو باندې رڼا اچوي
او د ترڅنګ خپل لاستراوړنی چې د کړی دی د وکاله په موده کې په دې باندې به هم خبرې کوي او ورسره چې و میاشتې پاتې دی د لپاره ست تګلار ده په دې باندې به هم شاغلی اوباما خبرې کوي کډر منوریدونکو د ډیو ریډیو د خبري خبرونه په یو څو شیبو کې پات رسیږي ل دې ورسته به تاسو خبرونه اوري ډیو ډاکټر قربانه بوي فوزیه انجم کولی سي چې هم په دغه خبرونه کې تاسو برخه واخی ل ډاکټر څخه اړوند پښتنې وکي د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-04-03 بل شمیره ده 0800-999-90
درمنو کتونکو تاسو زموږ د نن ورځ د خبری خبرونه واوري دا مهم خبرونه موږ تاسو ته د نړۍ او د سیمې په حق له باندې واورول اوس دې سره زموږ د خبرونه وخت سرته رسی مالا انیلا خالد له سټوډیو کې زموږ همکار نصیر کاکړ له اجازه راکې د الله پامان.